سلامونه او ستړي مو سي وخت د غرمې 12 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2019 کال د جنوري 23 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او ملیحه مرزاده هرکلی کوو. په دې غړی کې به په قطر کې د افغان سوري په لړ کې د امریکا او طالب اساس ترمنځ روانې خبرې اترې. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د لویز او خاصدارو په پولیس کې ظلم کېدل. پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرې او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پیل کې به ملي امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه غونډه کې فیصله شوې چې اف سی او لیویز به په پولیسو کې ځم کړل شي. د پېښور ناظمانو د ضلع کونسل ختمېدو په اړه په یو ممکنه اکټ اندېښنې څرګندې کړې دي او د امریکا ولسمشر وایي خپله کلنۍ وینا به د امریکا د حکومت تړل شو برخو د بیا خلاصېدو پس وکړي. تفصیل: د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه غونډه کې د اف سی او لویزو په پولیسو د باقاعده ورګډولو پریکړه وشوه. د شورو په ورځ په پیښور کې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د غونډې پس د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دا کنن نه لویز او خاصدار پولیس کې سم شو. دا ټول لغټه فیصله وا اوس خو اتوماتیکلی چې کوم لویز دی کنه 12000 لویز دی 18000 خاصدار دی نو دا اتوماتیکلی اوس پولیس شوغي پولیس آرډر لاندې وایي اوس کار کوي.
شوکت یوسفزی وویل چې په غونډه کې د اوو قبایلي ضلعو په مختلفو څانګو کې د 10000 اضافي نوکریانو منظوري هم ورکړل شوه او د قبایلي ضلعو په صوبه کې د شاملولو بهیر جاج واخیستل شو. د دې ترڅنګ قبایلي ضلع په کامی دایره کې د راوستلو لپاره د پرمختګ په جامع پیکیج هم خبرې وشوې. د خیبر پښتونخوا ضلع ناظمانو د مقامی حکومتونو په نظام کې د هغه ممکنه بدلون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د صوبایي اسمبلی د یو اکټ له لارې به ضلع کونسل ختم کړی شي. پرون د پېښور په یو ځایي هوټل کې د ځایي کونسل اتحادیې لخوا جوړه دستوره کې د ضلعو تحصیلو او کلیوالو سیمو کونسل ناظمانو د مقامی حکومت په ممکنه اکټ وړاندیزونه ورکړل. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې به د ضلع کونسل ناظم نظام ختم کړل شي او د تحصیل او یونین کونسل په سطح به ناظمان او غړي انتخابیږي. د دستوري ګډونوالو ویل چې د ضلع کونسل نظام په عدم موجودیه کې بلدیاتي نظام نشي کامیابېدی. د پاکستان د خزانه وزیر پرون ماخام په قومي اسمبلی کې د مالی کال 2019 منی یا وړو کې بجټ وړاندې کړ. اسد عمر پارلمان ته ویل چې د ملک اقتصاد ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي او دا بجټ نه بلکې د 2019 لپاره د معاشي اصلاحاتو پیکیج دی.
خان کو دماغ کی بجٹ پلان دیکھے گی دا بجٹ نہ دے دادا اقتصادی اصلاحات لپارا د سرمایہ کاری زیادہ ولو لپارا د صنعتی پیداوار زیادہ ولو ادا کر کے لیے د پرمختگ لپارا دی اصلاحات یو پیکج دے چیزیں نن اڑان دکھو.
د قومي اسمبلی غونډې پر مهال د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو احتجاج وکړ او ویل چې دغه بجټ کې د عامو لسته ګټې لپاره سنشته او زیاتره پام د شتمنې طبقې ګټو ته شوی دی. پختون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي عالمزیب مسعود د خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورونو د پیښې رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د غورځنګ د احتجاج پر مهال له جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر مشال ریډیو ته ویل
عالمزیب پی ٹی ایم نور بلگری کراچی کے گرفتار شوی دی او کو ایف آئی آر پہ کر شوی دی دا حقی پا حالا والا سرا پختن دا چی ایف آئی آر دا ختم شی او چکم شمالی وزیرستان کا واقعہ شوی دا حقی تا دا یو آزادانہ کمیشن جوڑ چی چی ہر مکتب فکر خلق پا کی موجود وی.
د غورځنګ غړي عالمزیب مسعود ته خوشي کولو او پر امنیتي ځواکونو د حیات خان لخوا د لګول شو تورونو د پلټنو لپاره غورځنګ پرون په پېښور، ډیرا اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهره وکړه. خبرونه له مشال ریډیو نوره. تمکیږي چې په دوحا کې د طالبانو لاستازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د ډلې د استازو خبرې پرون په درېیم ورځو شوې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي، خو امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سویټزرلند په ډیواس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی دی. تمه کیږي چې نوموړی هلته د خپل جګړه ځپلي هیواد لپاره د بارنو سرمایه کارانو توجه حاصل کړي. عبدالله عبدالله پرون د جنوري په 23مه له رویټرز او ایف پی خبري اژانسونو سره په مرکه کې ویل چې ممکنه سرمایه کاران باید د هیواد پخوانی غیر مستحکم حالاتو ته ونګوري او د افغانستان پر زیاتو قدرتي وسایلو پام وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه هغو رپورټونو د کابل حکومت اندېښنې پیدا کړې چې کله وویل شو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو شمیر نیمایي ته په راوستو غور کوي. خو ویل چې امریکایي چارواکو ورته ویلي په دې لړ کې حتمي پریکړه تر اوسه نه ده شوې او دا چې واشنگټن له افغانستان سره د دوامدارې مرستې ژمنتیا لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاصې شي. د نوموړي لخوا په دا ویلو سره هغه ګنګوسې ختمې شوې چې د خپلې وینا لپاره ښایي بل ځای انتخاب کړي. د جنوري په 23مه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې پس مخې ته راغلې چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو له امله ورته په ایواني نمایندګانو کې د کلنۍ وینا اجازه ورنکړه. پلوسي د کړې وجا امنیتی اندېښنې وښودله. ټاکل شوی و چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 9مه ولسته کلنۍ وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په ټویټر باندې لیکلي چې دا د هغې فیصله ده، خو نو خپله وینا به د شټ ډاون د ختمېدو پس وکړي. نوموړي وویل د یو بل ځای په تکل ځکه نه دی چې د ایوان د تاریخ دود او اهمیت سره هیڅ بل ځای ثانی نشي کېدی. له مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره د فنډونو د معاملې په سر په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د لانجې له امله د امریکا د حکومت ځینې برخې د 23 ورځو راهیسې تړل شوې دي. دا او د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.80 روپۍ او 1.90 روپۍ یو ایرو 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ یو سعودي ریال 1.90 روپۍ او 1.10 روپۍ یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له ملي حامر زاده اوریدل. موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. په نورو په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په قطر کې د افغان سولې بهیر په لړ کې د امریکا او طالبان ساز ترمنځ نن په څلورمه ورځ هم خبرې اترې روانې دي. خو بلخوا د افغانستان اجرایي رئیس ویلي ډاډه دی چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي.
د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماټانو او جنرالانو اوریدل دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی زیلو لیویز او خاصدار په پولیسو کې زمکړی او دارنګ په دې زیلو کې د عدالتي نظام لپاره هم اقداماتو فیصله کړی ده.
جزانو عدالتي عمل چې دا ناو لګلې کی نو ساري د پرهوم چې هفته ورکړی چې هفته کې دنه د ټول طریقه کار دی واسه.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په مختلفو شهرونو کې مظاهره کړې. غواړي چې
علمزی پی ٹی ایم نور بلګری کراچی کې گرفتار شوی د هغه په حلواله سره پوښتنه ده چې اف آی آر د ختم شي او چې کوم شمالي وزیرستان کې واقع شوی ده هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي.
د دا نور ریپورتونه هم درته لرو. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. په قطر کې د افغان سولې په بهیر په لړ کې د امریکا او طالبان اساس ترمنز نن هم خبري اترې روان دي. د خبري اترې تر دې لمخه چې د ابهام شکار شوی چې دا بنه کې شي، خو بهرال د خبري اترې له تیرو درې ورځو راځي بیا روان دي. زموږ همکار طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په لاندې. طاهر خان سپ تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي نن ورځې خبرو اترو په اړه باندې ک معلومات را سره شریک کړئ.
ډیره مهرباني تاسو نن سهار چې کله مونږ هغه سرچینو سره چې هغه دغه پروسې نه خبر دي هغه خدا خبره کوي ډیر مطمئن ښکارېدل او دا هم هيله او امید سرګن کړو چې کېدی شي په درې ورځو کې چې کوم خبرې شوې دي نن پاره کې د دغه ذریعہ سرچینې په وینا پرمختګ وشي په د خارجي فوجانو په موضوع او دغه رنګ چې امریکا د طالبانو نه کوم غواړي چې د افغانستان خوره به پر راتلونکو کې د تلګره او دغه رنګ د امریکا او د نورو هیوادونو خلاف نه استعمالیږي. دا دوه موضوعات چې په دې باندې تیرو درې ورځو کې او نن څلورم ورځ د خبرو چې نن هم دا دوام کوي. دا ولنې ځل دی کله نه چې په جولای کې د طالبانو د امریکا ترمنځ مخامخ غونډه شروع شوه وي، زلمی خلیزاد سره په بیا په اکتوبر کې شروع شي، دا زلمی خلیزاد سره څلورم غونډه د طالبانو او د دین مخکې ال اس ویس د امریکا مرستیال خارجه وزیر سره شوی و. نو دوی خو هیله ما کاری دا سرچینه وبکتی شي چې نن څه کیږي په دغه دواړو موضوعاتو باندې.
ډیره مننه تر خان سیب سپدی اړمو تفصیل راکې تاسو شو وخت او شروز غواړم. ډیره مننه. او هم دغه موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان اجرایی رئیس پر نړیوالو ژغ کړی چې هیواد دی یوازې نه پریشتي. عبدالله عبدالله پرون په سویټزرلند کې له ایسوسیټډ پریس اژانس سره په ځنګړې مرکه کې ول ډاډه دی چې امریکا ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. دا په داسې حال کې چې د طالب استاذ او امریکا ترمنځ خبرې اترې روانې دي. ولسمشر ټرمپ تر میاشت ویلو چې شایي له افغانستان خپل نیمای پوجان راوباسي. تفصیل له احمد تکلاور.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د ډیره ځواکونو نیمایي وباسي، خو ښاغلي عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایی رئیس وویل دای لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماټانو او جنرالانو اوریدلې دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو څنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامنه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې ترڅنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه نه ده بدله شوې. اجرایی رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستون زده ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبري وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ ل امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر زر لیویز او خاصدار په پولیسو کې زم کولو فیصله کړې ده. دا فیصله پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د غونډې پر مهال وسوه. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشال رېډو تویلی په قبایلی زلو کې د ججانو لګولو طریقې کار یو لپاره یو هفته وخت ورکړی دی. نو تفصیل په پېښور د غلام غصب ریپورت کې
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د گورنر شاپرمان او د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال مظهر شاهین محمود په شمول لوړپوړو انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې مهمه پریکړه دا وشوه چې په قبایلی ضلعو کې لنن څخه لیوی او خاصدار ځواکونه په پولیس کې زم شو. شوکت یوسفزی وای په غونډه کې قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام زر تر زره د غزولو او هغلته کې د پرمختګ د کارونو تیزولو په اړه هم خبرې وشوې.
عدالتی نظام هم سپریم کورٹ د فیصله نه پس بل افشر نشته چې عدالتی نظام هلته فعال شي. نو هغه د پاره هم طریقې کار دا شو چې ججان او عدالتی عمل چې دا نه به لګلې کیږي. نو سړی د پاره هم چې هفته ورکړې ده چې هفته کې دنه دنه د هغې ټول طریقه کار دی واضح شي. ترقیاتی عمل چې د فاټکې آئے تیز کړی شي. خلک چې دی هغه دا غواړي چې څه بدلون وویني هلته.
خپور شوی بیان کی دا هم ویل شوی دی چې په قبایلی ضلعو کې به 10,000 نور سرکاري ملازمین په بیلابیلو محکمو کې برتی کولای شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې به د ځایي حکومتونو موده پر روان کال کې پوره سي او صوبایي حکومت پلان لري د راتلونکو بلدیتي ټاکنو لپاره په دې نظام کې اصلاحات وکړي. په دې اړه شایي حکومت یو قانون له اسمبلی منظور کړي چې پکې کېدای شي د ضلعي کونسل او ناظم شوکیانې ختمې کړي. د صوبایي ضلعي ناظمانو پرون په پېښور کې په دې اړه غونډه کړې ده او د ممکنه اقدام مخالفت یې کړی دی. د خالد خان رپورټ اورو.
دا پیښور یو مقامی هوټل کې دا لوکل کونسل اتحادیه د سور لاندې جوړ دغه دستوره کې دا خیبر پښتونخوا بیلابیلو ضلعو تحصیل او ویلج کونسل ناظمانو ګډون کړو او دا مقامی حکومتونو د پاره د نوې اکټ یا قانون په حق لای وړاندیزونه وړاندې کړل. دا برادر زیرلی ناظم صاحبزاده فصیح الله چې دا لوکل کونسل اتحادی سینئر نائب صدر هم دی وویل چې دوی ته معلومه شوې ده چې د پښتونخوا حکومت راتلونکي لوکل باډیز ټاکنو کې دا زیرلی کونسل نظام ختموي او صرف د تحصیل او یونین کونسل په سطح به ناظمان او ممبران منتخب کول شي.
بلدیاتی نظام هغه کامیابی ته نشي رسیدای چې کله د ضلع کې د ډیسټریکټ ناظم په شکل کې ناغي پوره سیټ اپ موجود نه وي، ځکه چې ډیوال ډیپارټمنټس چې سونه دي د ال کامیابی سره لاندې گراس روټ لیول باندې د خلکو خدمت کولای شي چې په ضلع کې د ډیسټریکټ ګورنمنټ شکل موجود وي.
د غشان د ملکن ایجنسی ناظم سید احمد علی شاه باچا اول چې موجوده لوکل ګورنمنټ نظام کې ځینې کمزوري دي، خو بیا هم ټول ضلع حکومتونه دا ضلع کونسل او ضلع ناظم د انتظام لاندې چلیږي او د ضلع ناظم په غیر موجودګۍ کې به ډیپټی کمشنر او د ډیسټریکټ پولیس افسر یو ځل بیا د ضلع انتظامی مشران شي. هغه وویل باید چې راتلونکي لوکل باډیز ټاکنې هم په سیاسي بنیادونو وشي.
مل اوی ضلع حکومتونه ختمه، چې ضلع حکومت ختم شي بیا ډیولوشن مطلب پاتې رشو. تحصیل خو اصل میونسپل سروسز دی هغه کوي، خو دې کې تاسو څنګه چې ګورنمنټ کې مختلف ډپارټمنټس دي، هغه ډیوالو دي ضلع ته 24-25 ډپارټمنټ موږ ته ډیوالو، هغه کې هغه اختیار چې کوم هغه نیمګړی و.
دغه شان د تورغر ضلع ناظم دلروز خان په مقامی حکومتونو کې د ضلع کونسل او ضلع ناظم د ارزښت په حق لا وویل.
کله چې دا ختم شي نو بیا به هغه زوړ سیستم شي بیوروکریټ او واپس حکومت به جوړي لکه چې سړی سي غواړي هغه بکیږي سر ڈی پی او غواړي هغه بکیږي سر ای ڈی او ایجوکیشن غواړي هغه بکیږي نو موږ دا وایو چې ویلیج کونسل دی یو خپل سسٹم او ډسٹرکٹ گورنمنٹ چې دی کدا تاسو ختم کړو دا یو بنیادی اکائی ده کدا بنیادی اکائی ختم شي نو یقیناً چې بلدیاتی سسٹم به ناکام شي
دا یادونه ده چې دا خیبر پختونخوا حکومت به د راتلونکي لوکل باډیز ټاکنو او نظام د پاره دا صوبائی اسمبلی نه یو اکټ یا قانون پاس کوي دا کوم په حق لا ویل کیږي چې دغه به صرف د تحصیل کونسل او د ویلیج کونسل یا نیبرهود کونسل په سطح وي او دغه شان د ناظمانو او ممبرانو شمیره به هم د مخکې په نسبت کموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ؟ او له ویډیو، آډیو، لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ؟ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړي،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري.
د پاکستان د مالی وزیر پرون قومي اسمبلی ته وړوکی بجټ وړاندې کړ. پر دې مقاصد مرول د ولستا سنتو لپاره ټیکسونه کم کړی دي. هغه دا وکړه چې دا بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو یو پلان دی. خو اپوزیشن ګوندونو پر دې اعتراض وکړ او وایي چې په دې کې شتمنو کسان ته رعایت ورکړل شوی، د غریبانو لپاره پکې هیڅ نشته. په واقعي تر راتلو وروسته دا دوم ځل دی چې تحریک انصاف په مشرۍ مرکزي حکومت وړوکی بجټ وړاندې کوي. سراج زهیر له اسلام آباد نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د شورو په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر منی یا وړوکی بجټ وړاندې کړو او وی ویل چې دوی داسې اقتصادي اصلاحات راولي چې راتلونکي حکومت لپاره ایم ایف ته تګ نوی پکار. د نوموړي په خبره دوی د صنعتونو، تجارت او کرکلې پرمختګ لپاره اقدامات کوي چې تر مخه به غریبانو ته د قرضې حسنه لپاره د 5000 روپو اسکیم راوستل کیږي او د ودونو د وړو حالونو ټیکس له 10000 روپو نه پراکمولو 5000 روپو ته ورسول شو او د ارزان کورونو لپاره به قرضې هم ورکوي. ترنګ د کسانانو لپاره په ډیزلو ټیکس د 15% ته راوستل شو او څوک چې 1500 سی سی موټر اخلي داوی لپاره د ټیکس ورکولو شرط ختم کړی شو او 1300 سی سی موټر اغستون کې بزیات ټیکس ورکوي. په دې مقدس د عمر وینا و چې دا بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو پیکج دی.
لوګو کې دماغ مې یہ ہے کہ کوئی ایک نیا بجٹ پیش کیا جائے.
کوي د خلکو په دماغو کې د چي یو نوی بجټ پلان دی کیږي. دا بجټ نه دی، دا د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د سرمایه‌کاری زیاتولو لپاره، د صنعتي پیداوار زیاتولو او د کرکلې د پرمختګ لپاره د اصلاحاتو یو پیکج دی. چیزې نن وړاندې کوم. بل پلو مخالف و گوندون دا اقتصادی اصلاحاتی پیکج یا وڑوکی بجٹ مسترد کړو. دا پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله مشال ریډیو ته پدې اړه وی
پلاننګ مستی ایکسپرتیز مستی د حساب کتاب ونه دی. اسد عمر تقریر نن جو دا وزیر خزانه کم او پولیټیکل سپیچ زیات.
مشال ریډیو چې پدې اړه د متحده مجلس عمل د قومی اسمبلی غړی شاید اختر علی نو پختل نو دا غي وینا و
بجٹ بھی دیا ڈرنٹل ڈی حکومت پردیش پگو میاشتو کے پیش کو دیتا خو دیکھ زگورا منو دا یو مرات چھ دی کم ورکڑی دی نو آغای امیر طبقے لزیاد ریلیف ورکڑے دی. غریب طبقے دا پارا خو پکا چھ دی دا بجلی دا نیچرل گیس دی دے کے دی سو ریلیف ورکڑے دی. متوسط طبقہ دا عوام مونگا ورطوائیو چھ آل ریڈی دی گرانی نا سفر کی گی آغای مشکلات اس صورتم دا آغا پوزیٹیو نا دی آغای مشکلات بزیادی گی.
مشال ریڈیو چھ پدی حقلا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پختل نو هغه وی چې د بجټ کې د عام ولس د خېګلې لپاره سپه نظر ناراضي.
دغه وخت کې ما د عمر سپیچ واورېدو چې پاتې د عوامو لپاره تل کې هغه په یو وخت کې څنګه نه کې واده د غشان د دې چې نه کې واده او د ټول عام د روزمره استعمال شي د پاتې کال او د غشان د ورو نو ټول انسان د ځان استعمالې د پاره کې خدای په ماته تخکاره نشي.
بجٹ وینا کی در خزانی وفاقی وزیر اسد عمر اویل فی داسی اقتصادی اقدامات کوي چې د کال 2008 نواغله د کال 2000 درویشتم پوری چې تر ټولو زیاته پیداواری شروي هغه به د کال 2022 او درویشتم وی او مالی خساره به هم کموي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټي ویلي چې چارواکو پر خلکو د سفری بندیزونو تور لیست ختم کړی دی، ځکه چې دا کار ناقانونه دی. کمیټي دوه سینټرانو پر مشال اډو ته ویل د ممنوع خروجی یا ایگزیکټ کنټرول او د سفری بندیزونو د تور لیست په اړه په وروستیو غونډو کې د کورنۍ چار وزارت د بلابلو څنګه له چارواکو څخه معلومات وغوښتل. د کمیټي مشر جاوید عباسی وایي د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشاره تلی ومنله چې تور لیست هیڅ قانوني حیثیت نه لري، نو ځکه ختموي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي له هیوا د بهر د سفری بندیزونو تور لیست ختم شوی دی او پکې شامل ټول نمونه لري شوی دی. د کمیټه مشر سینټر جاوید عباسی د جنوري پر درويشتمه مشال راډیو ته ویل د جنوري پر 28مه د پاکستان په کورنیو چارو وزارت کې د پاسپورټونو او کډوالۍ چارو مشر اشرت علي وربللو او له هغه څخه د سفری بندیزونو د تور لیست پاړه وپوښتل. د کمیټې بل سینیټر او د نېشنل پارټي مشر حاصل بزنجو وویل د قانون او انصاف کمیټې د ممنوع الخروجی یا ایگزیټ کنټرول او د سفری بندیزونو تور لیست پاړه په تیرو څو ورځو کې څو غونډې کړې دي او د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ای په ګډون یې یو شمیر چارواکي معلوماتو او ځواب ورکولو لپاره ورغوښتي ول. دواړو سینیټرانو وویل چې د ممنوع الخروجی او تور لیست ترمنځ لوی توپیر دی. د یو کس له هیواد پر بهر د سفر بندیز واک له وفاقي کابینې سره وي او چې کله یې نوم په ای سی ایل کې ورشامل شي نو حکومت یې خبروي. خو د سفری بندیزونو تور لیست غیر قانوني دی او چې څوک پکې شامل وي هغه خبر هم نوي. سینیټر بزنجو وایي حکومتي چارواکو سینیټران قانی یا قائل نه کړای شول.
د تور لیست معنی دا ده چې مشکوک کس که هر ځای وي تر څار لاندې به وي. نو موږ د وفاقي تحقیقاتي ادارې او له نورو چارواکو څخه وپوښتل چې آیا په دې اړه کومه قانوني مسوده یا قانون شته، نو هغوی هیڅ ځواب را نه کړی شو. بیا یې ویل چې دا د اف ای ای خپل یو انتظام دی چې ورته یې د تور لیست نوم ورکړی. بیا د کمیټې غړو له هغوی څخه نورې پوښتنې وکړې خو سم ځواب یې را نه کړی شو. نو کمیټې ویل چې تور لیست هیڅ ارزښت نه لري او تاسو هسې خلک پازابوي.
د قانون او انصاف کمیټې غونډې ته د بشري حقوقو وزیر شیرین مزارعی هم ورغلی و. د پاکستان ډان روزپانوای مزارعی هم د سفری بندیز تور لیست ناقانونه وباله. د کمیټې مشر جاوید عباسی وای تور لیست زیات خطرناک او چې د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشرت علی په اړه سپیناوي و نه کړی شو نو خپل اې د ختمولو اعلان وکړ.
تور
لیست هیڅ وجود نه لري، هیڅ قانوني حیثیت نه و. د پاسپورټونو او کډوالۍ څنګه مشر مونږ ته وویل چې د تور لیست خبرې د پاسپورټونو په قواعد او کتاب کې ورچولې و خو هیڅ پارلیمان ورته قانوني شکل یا ملاتړ نه دی کړی. نو هغه ویل چې تر اوسه پورې څه کړي هغه سم نه ول، د قانون خلاف ورزي و. هغه ویل بخنه غواړم او بیا به داسې نه کیږي. لدې سره کمیټې هم هغه وخت فیصله وکړه، تور لیست ختم شو او پاغه کې چې د خلکو نمونه ول هغه ټول لری شو.
دان ورسپانه د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزارعی لخلي لیکي چې په جمهوریت حکومتونو کې د سفری بندیزونو تور لیست لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي زیاته کړې چې له دې لسته هغه وخت خبره شوه چې د 2013 زیږیز کال د نومبر پر 13مه چارواکو په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي موسن دوړ او علي وزیر له پېښور هوایي ډګره متحده عرب اماراتو ته سفر ته پرې نه خدل او ورته ویل چې نمونه یې د سفری بندیزونو په لیست کې دي. د کمیټې سینیټرانو زیاته کړه چې اوس به یوازې پر هغو کسانو د سفر بندیز لګي چې نمونه یې وفاقي کابینه د ممنوع الخروجی لیست یعنی ای سی ایل ته ورواچوي.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونی می بجا، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین درینی می بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په دوه منی مای کې موږ ته یو شمېر ریپورتونه لرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو ستول سیمې بچې سوې ملي حمیرزاده ته خبرونه لنډې سوړاندې کوي.
دا خبر پښتونخوا اپیکس کمیټه غونډه کې د اف سی او لویسو په پولیسو د باقاعده ورګډولو پریکړه وشوه. د شورو فورس په پیښور کې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د غونډې پس د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ویډیو ته د غونډې د پریکړو په اړه معلومات ورکړل. د خبر پښتونخوا ضلع ناظمانو د مقامي حکومتونو په نظام کې د هغه ممکنه بدلون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د صوبایي اسمبلۍ د یو اکټ له لارې به ضلعي کونسل ختم کړل شي. پرون په پیښور کې ناظمانو اندېښنه څرګنده کړه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې د ضلعي کونسل نظام ختمېدو سره بلدیاتی نظام نشي کامیابېدی. د پاکستان د خزانه وزیر پرون ماښام په قومي اسمبلۍ کې د مالي کال 2019 وړو کې بجټ وړاندې کړ. اسد عمر پارلمان ته وویل چې د ملک اقتصاد ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي او دا بجټ نه بلکې د 2019 لپاره د معاشي اصلاحاتو پیکیج دی. خو زیاتره اپوزیشن ګوندونو په دغه تنقید وکړ او ورسره یې مخالفت وښود. پښتون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي عالمزیب مسعود ته خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورونو د پیښې رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د غورځنګ غړو خپلې مطالبې وړاندې کړې. پرون دغه تحریک په پېښور، ډیر اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې وکړې. تمه کېږي چې په دوها کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام مشال ریډیو ته دا خبره وکړه، خو امریکا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سویټزرلینډ په ډیواس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی دی. تمه کېږي چې نوموړی هلته د خپل جګړه ځپلي هیواد لپاره د بهرنیو سرمایه‌کارانو توجه حاصل کړي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاصې شي.
د خبرونو لنډیزم له ملیحا مرزاده اوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو سلیکلي احمد الله کتنه ورته کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پنجاب اعلی وزیر ویلی و چې ګډه پلټنیز ډله به د ساحیوال پیخي حتمی راپور په درې ورځو کې قام ته وړاندې کړي. خو تیر ورځ د پنجاب اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې غونډې ته د یاد ډلې مشر ابتدایي راپور دی وضاحت سره پیش کړو چې اصل حقایقو ته رسیدو لپاره ورته کم نه کم ډیر شورزه په کار دي. خو د پنجاب قانون وزیر د دې نیمګړی راپور پر بنیاد ترهګرۍ مخنیوي محکمې سی ټی ډی اپریشن 100% صحیح ګرځولو سره دا دریس خپل کړو چې وجلې شوې کورنۍ بی ګناه و او ور زیشان په حق له نورې پلټنې روانې دي. ورسپان لیکي د صوبایي وزیر لخوا اپریشن 100% صحیح ګرځولو داوی نه داسې ظاهریږي چې زیشان ترهګر وو. نو نوموړي لپکار وو چې د قام په وړاندې هغه حقایق هم ایښوده وي چې ترې ثابتې دي چې واقعي زیشان ترهګر وو. خو تر دې دمه پولیسو او چارواکو داسې څه ثبوتونه مخې ته رانه وړل. ورسپان لیکي خبر دا وی چې د دې پیښې حقیقت مخې ته راوړلو لپاره او قصوروار خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره دي د عدالتي پلټنو اهتمام وکړي شي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي ته پنجاب قانون وزیر لخوا اپریشن صحیح ګرځولو بیان باندې اپوزیشن ګوندونو سخت دریس ښکاره کړي او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د پارلماني او یا د عدالتي کمیټې د لارې د پیښې پلټنې وکړي. ورسپانې لیکي تر څو چې د ګډې پلټنیزې ډلې حتمی راپور مخې ته نوي راغلي، نو وزیرانو له پکار دي چې د بیانونو ورکولو نه دې ډډه وکړي. بل دا چې په یاد ډلې اپوزیشن ګوندونه او یا د متاثره کورنۍ غړي اعتراض لري، نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره د پارلماني او یا عدالتي کمیټي جوړ کړي چې د پیښې خپلواکه او رڼې پلټنې وکړي. نوای وخت ورسپانې خپل اداریه د وزیر اعظم قطر دورې په حق له لیکلې ده. ورسپانې لیکي وزیر اعظم د خپل دورې پر مهال د قطر سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ بلنه په ورکولو سره سره د یاد ملک اعلی چارواکو سره لیدنه کې خپل منځي اړیکې نورې پخې کولو زور راوړو. ورسپانې لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو پر وخت ملک د معاشي مشکلاتو سره مخ و، خو وزیر اعظم د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او چین کامیابې دورې وکړي او د یادو ملکونو لخوا د مرستو وروستو د پاکستان په معیشت کې تر څه حده بهتري راغله. ورسپانه لیکي قطر لخوا د مرستو وروستو د پاکستان معیشت د خوالي طرف ته روان دی. موجوده حکومت په خپل لومبي ورځو کې ځنې مشکلې فیصلې وکړي چې له وجې په ګرانۍ کې اضافه وشوه. خو د ملګري ملکونو لخوا د مرستو وروستو حکومت اوس دې پوزیشن ته را رسېدلې چې اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په کار ده چې اولس سره یې کمې وعدې کړې وي په هغې دې عمل درآمد شروع کړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان د دوو ایرانی فعالانو د بیا گرفتاری دو وروسته ویلي چې شایي د لا نورې شکنجې له ګواښ سره مخامخ سي. د مزدورانو د حکومت لپاره دغه دوه کارکونکي تیر کال هم په حراست کې وي او اوس پس له هغې بیا نیول سوي چې په ډاګه یې ویلي د حراست په وخت ورسره ناروا سلوک شوی و. بلخوا اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي په نیویارک کې څلور کسان په دې تور نیول سوي چې د ښار د مسلمانانو یوې ټولنې اسلام برګ باندې د حملې پلان جوړ کړی و. د دوړو مقالو مهم ټکی لمدي حامر ساتور.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړي چې د مزدورانو د حقونو لپاره دوه ایرانی کارکونکي د لا نور تشدد له ګواښ سره مخامخ دي. دغه مبارزه کونکي چې تیر کال هم په حراست کې وو پس له هغې اوس بیا گرفتار کړل شوی دي چې په حراست کې د وهلو ټکولو او ناروا چلن په اړه په ډاګه خبرې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وای اسماعیل بخشی او سپیدی ګولیان د جنوري په شلمه د ایران د خوزستان صوبې په اهوس سیمه کې ونیول شول. دوی په دې وجه گرفتار شول چې د تیر کال په نومبر او دسمبر کې د حراست پر مهال د ناروا رویې او ظلم په اړه یې ولس ته په ډاګه خبرې کړي دي چې د ولس غوسه یې راپارولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د فعالانو د گرفتارولو پر ځای د ایران انتظامیې ته پکار دي چې نړیوالو څارونکو ته د حراستي مرکز ته دورو او هغلته د حالاتو د جاج اخستو بلنه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني انتظامیې غږ کړي چې په سمدستي توګه د قانون سازي وکړي چې له مخې په حراست کې کنجه کول جرم وګرځول شي او د تشدد په ګډون د ناروا او غیر انساني رویې خلاف نړیواله لوازنامه هم لاسلیک کړي. ایران د نړۍ لشپګوښتو هغه ریاستونو دي چې تر اوسه په دغه مائده دسخط نه دي کړي او نه هم تایید کړي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا انتظامی چارواکو لخلیلی کی چې درې سړی او د های سکول یو زده کوونکی د نیویارک د مسلمانانو یوې معتبره ټولنې خلاف د حمله پر پلان جوړولو تورن شوی دي. اجانس لیکي د حمله د وخت پاړه معلومات نه دي ترلاسه شوی. اجانس د گریس پنوم د نیویارک ته یو خارګوټي د پولیسو مشر پاتریک فیلن لخلې وای چې د تیریونه په اخره کې د دغه گرفتارو په وخت له دغه سړو سره ډیر ویش ټوپکې او پکور جوړ بارود وو. د امریکا د ډلوی ریاست ته کلیوالو ټولنو چاري د مسلمز اف امریکا پنوم ټولنه پر مخوړي چې مشر یې یو امریکایي نژاد مسلمان دی. هغه د امریکا په شمالي برخه کې یو ویش تاسې ټولنه چلوي. د دغه ټولنې غړي د یو پاکستانی مولا شیخ مبارک ګیلانی پیروکار دي. په دغه سیمه کې زیاتره افریقایي اتباع لرونکي امریکایان په 1970 مو کې د نیویارک ښار له ګڼې ګوڼې او جرمونو نه د بچ کېدو لپاره د غلطه آباد شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روس او ترکی ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او د رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د سوریه کړکیچ د دواړو مشرانو د خبرو مهمه موضوع وه. پوتین وویل په ادلب ښار کې به هغه اقدامات عملي کېږي چې د دواړو هیوادونو مخکې اور باندې اتفاق وو. اردوغان د شام د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه وو. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي وو په دې سیمه کې چې مسکو او انقره د کړکیچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه. وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لاله مخکې خبرې کړې چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي. خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریې مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. خغلی پوتین همداراز وویل د منل د چې د سوریه پر کارکېج د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یو سرمشریزه راو بولی، خو د دې غونډې نیټه یې ونه خوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریه د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچی، انقره او تهران کې دوام وکړ، د ټولې نړۍ په ګټه وي. زه باور یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په 13 دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د طرحه رد کړه.
دا مشال ریډیو ده.
پښتون تحفظمن پرون د پاکستان په مختلف شهرونو کې خپل ملګرو د نول کېدو او د خیسور د پیښې پر ضد مظاهره کړې. په دې لړ کې پرون په اسلام آباد کې په سوي مظاهره کې غوښتنه وسوه چې د غورځنګ نیول سوی یو مشر عالم زیب مسعود او نور ملګري د خوشي کړل سي. دوی دا هم غوښتل چې د شمالي وزیرستان په خیسور کې د یو ماشوم لخوا د هغو تورونو د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړ سي چې وايي پوځیان کورته ور ننوتی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو له حکومت غوښتنه وکړه چې نه صرف په کراچۍ کې نیول شوی د یاد غورزنګ غړی علمزیب مسعود د زر تر زره خوشی کړي، بلکې د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ننوتلو په اړه د پلټنې وشي. په مظاهره کې موجود د غورزنګ یو غړی محمد اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل:
دا نن چې موږ مظاهره ده، دا د دې لپاره ده چې یو خو په شمالي وزیرستان خیسوره کې چې کوم ظلم کړی دی، یو کور ته نوتلی دی، چادر او چار دیواری په عمل کړی ده، دې په سلسله کې دا مظاهره ده. بل مظاهره په کراچۍ کې د پښتون تحفظمن مرکزی مشر د مسنګ پرسن ترجمان چې دغه پر حل زلې کې تشدد په وکړو، بیا چټه اف آی آر په کټ کو د دې لپاره ده. دین علاوه ولایت شاه افریدی، عارف وزیر، د موږ نور ملګری چې کوم دی بند دي، دې سلسله کې ده.
د ذکر ده چې د تیری دوشنبه په ورځ علمزیب مسعود د کراچۍ خار کلیفټن سیمه ته روان وو چې پولیسو لګاډي راخکته کړو او لزان سره یې بوتلو. پولیسو په نومه وړي د طرحګرۍ په شمول یو میر نور تورونه پوری کړي او د جنوري په 22مه د کراچۍ یو عدالت وړاندې کړو. د عدالت لخوا نو موړې د سلور روزو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلې شو. د جنوبي وزیرستان منتخب پارلماني استاذ علي وزیر وای له حکومت د علمزیب مسعود د راخوشي کولو سره سره د خیسور پیخي خپلواک او رڼې پلټنو غوښتنه کوي، او کچیر د غوښتنې و نه منل شوي نو لوی لاریون او احتجاج به پیلوي.
علمزیب پیټیم نور بلګری کراچۍ کې گرفتار شوی دی او اف آی آر پکړ شوی دی. د هغه په حلواله سره وختنه ده چې اف آی آر د ختم شي او چې کوم شمالي وزیرستان کې واقعیا شوی ده، هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتبه فکر خلق پکې موجود وي. هغه چې کوم هغه الګ د دروغ نه بیان اخستی وي، موږ په دروغ باندې دا تایید کوو، موږ ته د سزاګانې راکې. کچرته کمیشن دا خبره ومنله چې را دغه چې څه شوی دی د حقیقت دی، نو موږ بیا د پاکستان او د ریاستي ادارو نه درخواست کوو چې هغه کوم کسان چې دغه کار یې کړی دی هغه ته د سزاګانې ورشي.
د یادونه ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ 13 ورځې د اسلام آباد په شمول پیښور، ډیرا اسماعیل خان، کوټه، جوب، چمن او د سند مرکز کراچۍ سره سره په ګڼو نورو خارونو کې احتجاجي مظاهره وکړي.
تاسو په ریپورت کې اوریدل چې په ډیر اسماعیل خان او نورو سیمو کې هم مظاهره شوې. په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنو غورځنګ لسکونه پلویان راوتي وو او دوی د علمزیب مسعود د نیولو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د نیول سوو کسان د خوشي کولو او د خیسور په یو کور د پوځیانو په مابیناتو ګډورنه نوتلو د تورونو د پلټنې غوښتنه وکړه. حکومت او فوج د خیسور د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د مظاهره حال د سیلاب مسعود اورو.
د لاریون په وخت غورځنګیانو په مختلفو نارو مشتمل بینرونه اخستي، تور سپین بیرغونه یې راپول او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. دغه لاریون په ورستون کښې په باقاعده جلسې کښې بدل شه. په دغه موقع د غورځنګ پوخ ملګری شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
څنګه علمزیب او نور یقیني ملګري د پښتني د حقوق د پوره د نیولې شوي دي، په دا باندې د میږو نن احتجاجي مظاهره شری ده. او څرنګه چې میږو د کور بېزیاتي کړي ده، په خاصیرو نر وزیرستان شه پاکستاني فوج دغه میږو شدید مزمت هم کوي او فوري طور پر دغه تحقیقات هم وشي.
په دغې لاریون کښې په واڼه کښې د تحریک انصاف پاکستان مشر نصیر الله وزیر هم برخه واخستا.
پی ٹی ایم هنند است چې د پښتو یو اوز جوړ شوی دی، ټول پښتانه د پوره یو اوز جوړ شوی دی. د دوه ورځې د درې ورځې چې څه واقعیت تیر شو، ولده خیسوره ول مطلب چې سره ظلم پخځي کې دی، یو وړی کې بچی دی، یو فاملی سره وشو در زخ ظلم دی. په دا باندې میش برپور احتجاج او حق یې د سره نشانه بشانه ویلوړي
کې موجود دو نور کسانو په دغه بارکشه ستا سورات لارل غوشي غوشي جنوار وای
د مونو محمد الله برکی درویش اډوکیټ پښتینو په هر شي کمپرومایز وکړو خو په ایزاد باندې پښتین کله هم کمپرومایز نشي کړای.
مونو سمی الله مسودای مو تعلق جنوبي وزیرستان تحصیل ودی شول سره ده پښتون ژغورنه غورزنګ کیما دغه احتجاج رو جمع شوی دی. وړه د افسوس خبره ده چې د ناکیب شاهد برسی منویدله په کراچۍ شه او یغه نه بعد اغه میزمنه و نه کړله چې خیسور چی غارو وغلله او یغه هندر جوت افسوس و یغه نه بعد چې میز یو شلای مبارز ملګرای علمزیب مسجد شه ډېره دنیا تر ساره اوس د پورتا کړای و اغه نن شه کیم دی دای په جیل شه دای او دای دی و د شادګر په شکل شه وجل ته پیش کیږي.
یاد دیوی چپدغی رنگ لاریو نونا او جلسه د پښتونخوا سویلی شار ټانګ په شمول د ملک په نورو برخو کې هم ورشول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د جامو جوړولو په کارخانو کې د کارګرو له کړاو ډک ژوند په اړه رپورټ خپور کړی دی. پرې دې رپورټ کې وایي چې له دې سنت سره تړلې په میلیونونو مزدوران له بنیادي بشری حقوقو بې برخې دي او نه حکومت او نه هم د فابریکو څښتنان د دوی ستونزې هواروي. په دې اړه نور حال له احمد شاه اعظمي اورو.
د جنوري پر دربشتمه په خبره سوي د درو اوی مخیزه راپور کې د کارګرو له قرارداد او رزنی اجرت څخه نیولې بیا د دوی تر رخصتیو او مالکانو لخوا تر ناوړه چلند پورې بیلابیل اړخونه ذکر سوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې مشر سروپ اعجاز د راپور تر خبرېدو وروسته مشال رادیو ته وویل حکومت پر خپلو جوړ شوو قوانینو عمل نه کوي او مزدورانو ته د ورپېښو ستونزو پوښتنه ګرځنه هم نه کوي. نوموړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جامو جوړولو په فابریکو کې مزدورانو ته د ورپېښو ځینو ستونزو یادونه وکړه.
کم سے کم اجرت نه دی جاتی، چھٹی نه دی جاتی، سب سے
کارګرو ته لګ تر لګا ټاکل شوی مزدوري یا اجرت نه ورکول کیږي، دوی ته رخصتې هم نه ورکول کیږي. تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې دوی ته قرارداد نه ورکول کیږي چې لکبلې مزدور هر وخت لکاره شړل کیدای شي. مزدورانو ته د اتحادیه جوړولو اجازه نه ورکول کیږي او کڅو کې اتحادیه جوړول غواړي نو هغه له فابریکې ایستل کیږي. لخذو او ماشومان سره هم زیاتې کیږي. حکومت یا خود مزدورانو مرسته کول نه غواړي او یا توان نه لري.
سروپ اجازه اتوی د مزدورانو د حقونو په سلبولو کې د کارخانو څښتنان ملامت دي خو تر هغه زیات مسولیت د حکومت دي چې قوانين ناملي کوي او د کارګرو غم نخوري. د دې راپور په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي چې حکومت د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسولیتونه ترسره کوي او په دې لړ کې نړیوالو اړتیاو ته ژمن دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون یو چارواکي شیر محمد خان اډوکیټ وای په پاکستان کې لډیر مدیره حصې د مزدورانو لپاره پر جوړ شوو قوانینو عمل نه کیږي.
په کال 1971 کې دا انډستریل ریلیشنز آرډیننس مطلب چې جوړ شو او هغه کې مطلب چې د مزدورانو لپاره د چوټیانو حقونو مو د هغه لپاره د مختلفو مراعات او مطلب چې د غو د هغه د جوړې او کفرس کې د هغه غلطي یا غفلت وي نو د هغه لپاره طرفدارو مو اوس اگر چې هغه قوانین په خپل ځای موجود دي خود ریاست اداري چې دی هغه بالکل بلا شه دی خو دی.
دا راپور په چمتو کولو کې د بشري حقوقو د څار ادارې په پاکستان کې له یو سل څلويشت کسانو سره مرکې کړې دي چې د جامو جوړولو د څلويشت کارخانو پر یو سل اتلس مزدورانو سربیره د اتحادیو مشران، د کارګرو د حقوقو فعالان او حکومتي استازي شامل دي. د بشري حقوقو د څار ادارې د راپور په پای کې د پاکستان حکومت او د امریکا او اروپا په ګډون د کارګر نړیوال سازمان ته سپارښتنه کړې چې په دې هیواد کې د مزدورانو مروجه قوانینو ته لسره کتنه وکړي او له نړیوال معیار سره سم قوانین جوړ او عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سیوانو د مذهبي امور اتحادي چرچ آف پاکستان د پېښور څنګ د سوابي د ځلي کونسل د هغه قرارداد غندنه کړې ده چې پکې ویل شوی و چې ایسویان ته د شهر د صفای نوکری ورکړل شي. چرچ آف پاکستان په وینا چې لوړ پوړو چارواکي د دې قرارداد نوټس واخلي ځکه چې دا د پاکستان د آئین لمخي د پاکستان ټول وګړي برابر دي. نو رپورٹ نور حال په دې رپورٹ کې
مشالی ریو سره په خبرو کې بشپ جمی میتیو ویل چې د خر د صفای نو کرے ورکول په اړه د ثوابې ضلع کونسل نه قرارداد منصوري دل مذهبي توپیر خای باید چې د ذمہ وارو پر ست کاروای وکړي شي دی وای
د دې توپیر چلن پر ضد ما یو خط لیکل چې دا اقدام د پاکستان د عین خلاف هم دی او عیسایانو چې د ملک په جوړیدو کې کومې قربانی ورکړي دا غي خلاف هم دی او د پاکستان د مشر د تقریر خلاف هم دی او د ملک په ترقی کې چې کوم زمونږ رول دی نو دا د غي خلاف هم دی.
تیرونه د ثوابې ضلع کونسل کونسلرانو یو قرارداد منصور کړی وو چې د خر د صفای نه د مسلمانان لري کړی شي او د نوکری د عیسویانو ته ورکړي شي چې بس نه یوازې عیسویانو خفقان سرګن کړی وو بلکې په ټولنیزو رسنو هم د دې قرارداد غندنه شوې وه. په تیر کلونو کې د صفای په کار د عیسویانو د لګولو اشتهارونه هم مخې ته راغلي وو. د لړکې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي د ماینورټیز الاین پاکستان یو مشر شمون الفرد ګیل وای له بده مرغه داسې ګامونه یوازې خیبر پښتونخوا کې نه بلکې یو یوګ مدیرہ سے ملک مختلف برخوں نے مخ ترا روان دی.
ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سویپر کی جاب ہے
منگنو چی دخار دا صفحے چی کما نوکری دا نو دا زمون پا پینزے فیصد دا نوکری او پا کوٹا کی نو پا کار زکا کی دیشی چی پا مسلمانانو کی دا سی دیر غریب او نوکری نل رون کی خلق وی چی مجبوری وی او اغای دا نوکری کول غواری نو دا کی دیشی چی اغی سر ہم نا انصافی وی او دا مذب پا نم داویش کول او دی سایانو دا نم سر دا ترلل چی دا دی ورکلی شی نو زگنم چی دا امتیازی روی یدا او دا پاکستان د عین آرټیکل 25 هم خلاف فرضی ده.
د پاکستان عین آرټیکل 25 وای چې د پاکستان ټول وګړي برابر دي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکو سره د لړکی رابطه وکړه نو کامیاب نه شو. خو صوبایي سملې کې د اقلیتونو استازي وزیر ساده وای چې د لړکی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر سره خبرې کړې دي. کال 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا د بنو خار تحصیل ناظم او د صفای د محکمې د مشر لخوا په یو ورځپاڼه کې اشتهار ورکړی شوی و چې د صفای لپاره دي اقلیتونو سره تعلق لرونکي درخواستونه ورکړي.
تاسو رپورٹ اوریدئ. د متحده عرب اماراتو ابوظبي فنډ فار ډیولپمنټ او د پاکستان په مرکزی بانک د جنوري په 22 یو تړون لاسلیک کړی دی چې پاکستان په مرکزی بانک بانکي اکاونټ کې به 3 ارب ډالر کښېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په ټویټر پاڼه لیکلي چې دې سره به د هیواد اقتصادي حالت او معاشي چیلنجونو باندې کابو موندلو کې مرسته وسي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دا پیسې د معیشت لپاره نه بلکې دا به د قرضو په مات کې ځي. بل پلو د سیمیزو چارو پوهان وایي خلیجي هیوادونه ځکه له پاکستان سره مرستې کوي چې ورسره مالی او نورې ګټې تړلې دي. تفصیل د ګلای اسپر رپورټ کې.
ابوظبي فنډ فار ډیولپمنټ د پاکستان سټیټ بینک یعنی مرکزی بینک سره د 3 ارب ډالرو ورکول تړون کړی. تر دې مخکې سعودي عرب هم پاکستان ته 2 ارب ډالر ورکړي دي او د 1 ارب ډالرو نورو منتقلولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې زیاتره سفرونه د خلیجي هیوادونو کړي او هغو هیوادونو د مرستو ورکولو وعدې هم کړې وي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي له پاکستان سره د خلیجي هیوادونو مالي مرستې معیشت لپاره نه دي.
قرضی جدی وسی واپس کو لینی شي نو داغه دا واپس کولو توان جن لري نو داغه په وجه باندې اوس څو قرضې هم نور کوي. نو چې نور کوي نو اوس پاکستان چې دین خپل کم امپورټ بل دی د بهر نه مال راځي داغه بل نشي دا کوله. نو داغه دا پاره د دنیا ټولو خلکو ته ویلي ټولو ملکونو ته چې یار مال موږ ته پیسې راته قرض ملي خپل ډېر غټ سود نو دا په بانک کې زګر دي چې دې سره بعد دې یو دغه بحال شي چې به دنیا ملکونه چې وي هغه چرته پاکستان ته مال ورکولو نه چا
د کرامتی په خبره د دې پیسو جمع کولو یو غټه بداوی چې د بهرنۍ کمپنۍ او حکومتونو اعتماد به پرځای پاتې شي. بیا په خبر کې د نیوز رسمنې خبريال ریاض داوزه وای چې سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو خلیجی هیوادونو مالی غټې په پاکستان کې دي نو ځکه دوی مرستي ورکوي.
په پاکستان کې د غي مفادات ته هم ډیره خطر وي نو هغه ملکونه حتمی د پاکستان سره داسې په نقد پیسو کې مرسته کوي. دی وخت کې د یو ای چې کم بزنس ته دلته په ټیلی کام کې یا سونه تقریبا ټول ټایل کوست دي نو هغه کې د یو ای یا تاجران دي یا پکې دا غزي امارات دا غي رولینګ فیملی دا نو هغه ته دلته ډیر مسایل دغه سي سعودي چې دا غي ډیر لوی پیمنٹ ته پاکستان ته ورکول د تیلو په مت کې
خو په پیښور کې د سیمایي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وای په سیمه کې د افغان سولې خبرې تر روان دي چې پاکستان پکې یو مهم رول لري نو په دې تناظر کې هم خلیجی هوادونه غواړي چې پاکستان سره مالی مرستې وکړي او په بدل کې د دوی د خوخي کارونه وکړي
طالبانو حکومت تسلیمولو هغه یو سعودي عرب او بل امارات او وس بیا نن سبا چې کوم خبرې تر روانې دي افغانستان کې د امن بلاسا نو هغه د پاره پاکستان باندې نور دنیا یو ډېر لوی دباو اچي ورته وایي تاسو افغانستان کې دخل بند نه کړلو یا طالبانو ته سیف هیون ورکول بند نه کړو نو موږ به تاسو باندې پابندیانې لګوو سینکشن به لګوو او پاکستان کې عموماً خلک دا ممبئی چې ورلډ بینک اور آئی ایم ایف پاکستان ته ځکه قرض نه ورکوي چې امریکا یا نور ملکونو ورته ولي چې مې ورکوي ولي چې ابھی دباو چول غواړي چې په افغانستان کې دي ګوتې نه وایي
د پوهانو په خبره د موجوده حکومت خرابو معاشي پالیسیو له وجې د هیواد اقتصاد ورستر بلی خرابيږي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 28مه د قطر سفر کړی وو او ویلی وو چې ډېر زر به هیواد له مشکلاتو راوباسي تر دې مخکې د ابو ظہبی ولی عہد د اسلام آباد سفر کړی وو او عمران خان دوه واره د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سفرونه کړی دي د ګلاز ریپورت مورتی واسټری جرنل د پاکستان پر مالی بحران لیکنه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی د وزیر اعظم عمران خان حکومت د مرستو پورونو ترلاسه کولو په خپل هیواد کې د سرمایه‌کاری لپاره د خلیجی هیوادونو پر لور مخه کړې ده د جرنل په وینا کې دا چې وسی ور سره د پاکستان پر چین او د مالی نړیوال سازمان باندې تکیه کم سي د لیکنې لنډیز دلته درورو وال سټریټ جرنل د پاکستان د مالی بحران د جاج اخیستو په لړ کې د دې هیواد د ملي بانک حواله ورکوي چې وایي اوس مهال د دې هیواد سره د زر مبادله ذخایر 6.9 ارب ډالره پاتې دي د جرنل په خبره د وخت لاسه کول وروسته عمران خان کوشش کوي چې له خلیجی هیوادونو سعودي عرب قطر او متحده عرب امارات سره اقتصادي تعلقات پراخړی نوموړي دوځله د سعودي عرب سفر کړی دی او دارنګ قطر ته هم تللی جرنل د پاکستاني او سعودي چارواکو په حواله وایي سعودي او عرب اماراتو پاکستان د قرضي او سرمایه‌کاری په برخه کې د 150 عربو ډالرو وړاندیز کړی دی د لیکنې لمخې د سعودي د سرمایه‌کاری پلان د عمران خان د هغې پالیسي برخه ده چې غواړي د غهواد د کاروبار لپاره پرانزدی مجله زیاتوی پاکستان له اقتصادي پلاوه تل پر امریکا او د مالیه پر نړیوال صندوق IMF تکیا کړی دا خو له واشنگتن سره د تعلقاتو تر خرابې دورسته د پاکستان تیر حکومت د چین طرف ته مخه کړی و خو د جرنل په وینا او عمران خان غواړي پر چین تکیا کما او پر خلیجی هیوادونه زیاته کړی عمران خان پر چین ټینګار کوي چې په دې هیواد کې دي د بنیادی ډانچې پر ځای د کارخانو پر جوړولو زیاته توجه ورکړي وال سټریټ جرنل وایي د خلیجی هیوادونو او چین لخوا اوسنۍ مالی مرسته پور او سرمایه‌کاری به د پاکستان اقتصاد ته د اوس لپاره د سا اخیستو موقع ورکړي د دې ترڅنګ حکومت د اکتوبر له میاشتې راهیسې له IMF سره هم د قرضې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړي د دې هیواد د خزانه وزیر اسد عمر وال سټریټ جرنل ته ویلي شایي حکومت یې د قرضې اخیستو په برخه کې د IMF شرطونه ومني
دا مشال ریډیو دا
دان رسپانه لیکي چې د فرانس حکومت د پېښور چټک بس پروژې لپاره د 19 ارب روپو اساني قرضې ورکول فیصله کړې ده د پېښور چټک بس پروژې لپاره تیر کال وفاقي حکومت هم پیسې منظور کړې خو تر اوسه پورې پرې کار روان دی تفصیل ګلای اسرا کوي ډان ورسمان لیکي چې د اقتصادي چارو ډیویژن سیکرټر نور احمد په اسلام آباد کې د فرانس سفیر مارک باریتی او د فرانس ډیولپمنٹ ایجنسی یو مشر جیک امپرویو د تیر ګل پورس یو تړون لاسلیک کړي چې تر مخه یې د پیښور چټک بس پروژې لپاره به په اسانه شرایطو قرض ورکوي د بی آر ټی پروژې ټول لګښت له پخوا زیات شوی دی او اوس دا پروژه د 6.5 ارب روپو زیاته شوې ده ورسپانه لیکي چې په دې پروژه کې به د خاروالي او ترانسپورت مسلو هوارولو لپاره حکومتي ستراتیژي هم شامل وي دا به د پیښور سیدونکو لپاره یو موثره او محفوظه د تګ راتګ نظام وي د ورسپانه په خبره دا پروژه به ماحول دوست وي ډان ورسپانه لیکي چې د فرانس ډیولپمنٹ ایجنسی تر اوسه پورې د 870 میلیون یورو مالی مرستو ژمنې کړې او د پیښور چټک بس پروژې سره به د همکارۍ نوې با پرانیزي د فرانس حکومت د مالی مرستو ایجنسی د لارې پاکستان سره تکنیکی او مالی مرستو لپاره کار کوي ورسپانه په خبره د فرانس مالی مرستو اداره په مختلفو هیوادونو کې په پروژو کې سرمایه‌کاری کوي
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
هغه غواړو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاته چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی او مین دي نور نه غواړي چې موږ بګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري